السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ګڼ شمیر غړي بیګا لیزبون د پرتګال پلازمینې ته راورسېدل. دوی هلته له خبریالانو سره خبرې کړې او ویلي دي چې د افغانستان انسټیټیوټ به په همدې اروپایي ښار کې خپل فعالیت پیلوي او د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتي. دا راپور او خبري برخه وروسته راځي، خو اوس خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلوو. طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوي دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغېز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچله او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګ نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل دي.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوید او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانیو سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسی یا د افغانیو د ارزښت بېساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته د دوی ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوه نن ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی هم انتازاش ده در افغان نظامیان ده پر زمانگ سر تخطره ده پر افغانستان که مونگشو که اوله چه بیر تا وطن تا پداغ نظام که او بود.
له دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخوانی حکومت سل پوځیان وژلي او یا تری تم کړي دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او ویل چې هیڅ اته په پخوانی نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیه وکمنېدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکي پیښو کې د شپېتو تنه وژل شوو کسانو جسدونه په میرویس روغتون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ امیر شم سمیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. 19 جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 23 جسدونو د شخولو پروسه به هم په راتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بېلابېلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامې روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یوه بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوربکیو له امله اوختي زیانونه او ارزوي. تیرونې کې پیل شوو بوربکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالی تاوانونه یې اړولې دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوربکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درک دي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې اقلیمی بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تړي. دا پریکړه لیک د نایجر او ایرلند له خوا وړاندې شوی وو او په کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمی بدلون منفي اغیز و ارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې مونډلی شي. ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې درته مخ کې ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اوري. خلانه خبری برخه کې به دا ووري چې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 233 زده کوونکی او د هغوی د کورنۍ غړي بیګا د پرتګال پلازمینه لزبون ته ورسیدل. د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرمست د لزبون په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي چې غواړي په همدې ښار کې د انسټیټیوټ موسیقي فعالیتونه لسره پیل کړي. دا چې څنګه تفصیل یې له صفی الله سانګزی اورو.
سازونه او غغونه نور افغانستان کې نه دی پاتې. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د شاګردانو او هنرمندانو ورسته ډله پرون د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسیده. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست خپل شاګردانو او د هغوی د کورنۍ د هر کلی لپاره هوایي ډګر ته ورغلی وو.
ایټس د اند اف ا ویری لانګ جرنی ټو فریډم.
دا د ازادي په لور د یو ډیر اوږد مزل پای دی. دا ډیر مهمه ده چې د افغانستان راتلونکي په یو خپلواک هیواد کې وګورو چیرې چې زموږ شاګردان نوې فرصتونه پیدا کړي او خپل هیلو ته ورسیږي.
دا وار 233 د قطر له پلازمینې دوهې نه د پرتګال پلازمینې لیزبون ته ورسول شول چې پکې یو نیم سلطنت د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان او روزونکو او پاتنوري د هغوی د کورنۍ غړي وو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو او شاګردانو ته پرتګال پناور کړي. لیزبون ته پرسیدو د موسیقي د ملي انسټیټیوټ هر یو غړی او شاګرد خوشاله دی او هلته پرسیدو کې د پرتګال او نورو ټولو له همکارۍ ستاینه کوي. لدی ډلې مرتضی محمدی وایي:
زه غواړم له ټولو مننه وکړم د هغو ټولو کارونو لپاره چې موږ ته یې وکړل او موږ یې له افغانستان راوویستلو. له یو بد حالت یو ښه وضعیت ته یوې روښانه راتلونکي ته.
د انسټیټیوټ غړي شګوفه صافی ویل هیله من ده یو ورځ بیا وطن ته ستنشي او ځوان نسل ته موسیقي ورزده کړي.
زه ډیره خوشاله یم چې دلته به تعلیم وکړم. زما لویه هیله ده چې یو ورځ بیا افغانستان ته ستنشم. لزیات پوهې او زیات موسیقي سره او هلته ځوان نسل وروزم.
پرتګال د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په غړو سر به ردنجونو فوټبال ټیم او د هغوی کورنۍ هم منلی او دمګړې 104 شپې ته افغانانو ته پناه ورکړي. ډاکټر سرمست وايي په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیزي.
موږ دلته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له یو لړ هدفونو سره پرانیزو او هم به د ټولو هغو خلکو لاسرسي ورتوي چې پرتګال کې اوسي. خو زموږ اصلي هدف ورسته پات ټولونو ته د باکیفیت موسیقي وړاندې کول بي او خپل انسټیټیوټ کې به شاګردان روزو. خو په اوج محل کې موږ د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ګان کلټوري یا ملټی کلچریزم د یو مرکز په توګه ګورو.
ملټی کلچرالیزم
د اگست په 15 د طالبانو په بیا وکمنیدو سره د افغانستان موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې د موسیقي د زده کوونکو او روزونکو په مخ وتړل شوې. طالبانو ویلي موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر سرمست وایي د طالبانو دا وار رژیم به ترغه په خواني هم لږ وخت دوام وکړي.
زه باوري يم چې د طالبانو دا وار وکمنې به د هغوی تر په خواني دوبره هم کموي. دا وار طالبان له یو متفاوت افغانستان سره مخ دي، یو متفاوت افغان نسل، یو ځوان او پوه نسل چې په خپل ټولو حقونو خبر دی.
دا افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 کال کې په کابل کې جوړ شو. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ناصر سرمست ویلی په تیر یو لسیزه کې د موسیقي یو ځوان نسل د دوی لخوا روزل شوی او اصیل افغاني موسیقي له اروپا او امریکا نیولې د نړۍ په بیلابیلو سټیجونو نندارې او اوریدو ته وړاندې کړي چې د ګڼو خلکو لخوا خوښ شوه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان لویدیځ رسنۍ تورنې کړي چې د افغانستان د قضیه پر سر د پاکستان شهرت ته زیان رسولی. تفصیل یې په دې راپور کې.
دوه مخی سیاست یا دوه مخی لوبه، هغه څه چې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت ګڼو چارواکو او لویدیځو سیاستوالو د افغان سولې په پروسه کې پاکستان پرې تورناو. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د غربي رسنۍ وی چې د افغانستان په قضیه کې تیر شاوخوا 15 کاله د پاکستان د بدنامۍ هڅې کولې او د دوه مخی لوبې تورې پرې لګاو. عمران خان پرون ناوخته په لاهور کې د مارګلې کلنی ډیالوګ څېړندوی بنسټ د پرانیستې پر مهال په دې اړه زیاته کړه.
کسی ملک میں 80,000 لوگ کیجولٹیز نہیں ہوئی،
هیڅ یو هیواد اتیا زره تلفات نه درلودل. کوم چې د امریکا په ائتلاف کې ګډون کړی وو، د هیڅ یو هیواد داسې څلویښت 50,000 کسان په کور دننه بې ځایه نشول، او کوم اقتصادي تاوان چې موږ ته راورسید هغه لسلو میلیاردو ډالرو زیات وو. مګر بیا هم که تاسو د تیرو لسو 15 کلونو خبرونه وګورئ، لویدیځو اخبارونو هیڅ یو هم پاکستان ته د دې کارونو کریډیټ ورنه کړ، مګر بدنامي را اړوله چې دوه مخه لوبه مختوري. غلطیانې هغوی کولې، مګر د ملامتۍ ګوته یې پاکستان ته نیوله.
اور وو سارا سکیپ گوٹ پاکستان بن رہا تھا.
عمران خان پر امریکا او نور لویدیځو هیوادونو نیوکه وکړه چې له پاکستاني تمه درلود چې جنگ ورته وګټي، خو د دې خبره پاکستان خپل د جنگ قربانیا او د ځان د ژغورلو هڅې کولې. خان چې دیو سیاسي سیړندوی فکری بنسټ مارګلې ډیالوګ په پرانیسته کې غږیده، وویل دا د فکری بنسټونو د کمښت او د فکری هڅو د کموالي نتیجه و چې پاکستان د لویدیځوالو ځواب په وخت ونه شو ورکولای او تل په بیلابیلو مسلو کې پړ بلل کېده. لکه چې په 2001 کال کې د طالبانو اول رژیم د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله وپرځېد، د دې ډلې اکثر مشران پاکستان ته وتښتېدل او هلته یې واړول. د راپورونو له مخې د پاکستان په کویټه، پېښور او څو نورو ښارونو کې د طالبانو شوراوي وي او له هغه ځایه د افغانستان د جنگ رهبري کېدله. پاکستان که څه هم هلته د طالبانو موجودیت نه رده، خو له دې منکر و چې د دې ډلې جنګیالیو ته په خپلو اډو کې روزنه ورکوي، څو یې په افغانستان کې د لویدیځ له ملاتړ برخمن حکومت پر ضد وجنګوي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2023 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په یو بې مخین اقدام کې یو ټویټ ورکړ او پاکستان یې په دوه مخې او دوکې تورن کړ. هغه زیاته کړې وه چې پاکستان تیر 15 امریکایي مشران دوکه کړي وو او د امریکا 3 میلیارد ډالر یې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د همکارۍ په نوم وخوړل، خو په ځواب کې دروغ وویل او دوکه یې وکړه. پاکستان که څه هم د امریکا دا تورونه په کلکه رد کړل او په ټرمپ او د هغه په ادارې توندې نیوکې وکړې، خو له هغه راهیسې د امریکا له کلنیو سلګونو میلیونو ډالرو مرستو محروم شو چې د دغه هیواد د اقتصادي ځوړتیا یوه پیلامه هم بلل کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ډیپلومات خپرونې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې آیا په رښتیا افغانستان منځنۍ آسیا ته ترهګري صادروي. لیکوال ویلي د طالبانو د بیرته راتګ یو ډارونکی اغیز دا دی چې احتمالا په سیمه کې به نړیواله ترهګرۍ واده وکړي او ورسره به هیوادونه په ځانګړې توګه منځنۍ آسیا بې ثباته شي. د مطلب په دوام راغلی اوس مهال د منځنۍ آسیا هیوادونه غیر دیموکراتیک دي او واکمنان له اوږدې مودې راهیسې د واک پر ګدۍ ناست دي، خو له دې سره سره هم دوامدار ترهګریز فعالیتونه پکې نه کیږي. مقاله لیکونکي ویلي 40 کاله مخکې بیا وضعیت داسې نه و، خصوصا هغه مهال چې په 1999 کال کې د ازبکستان اسلامي جنبش چریکیانو هڅه وکړه چې تاجکستان کې له خپلو مرکزونو پر ازبکستان بریدونه وکړي. مقاله کې راغلي هغه مهال دا جنبش یو ګواښ و، خو د اسلام کریموف په مشرۍ مخکې